په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله کابل ته له رسیدو سره سم د ولسمشر حامد کرزي او زرګونو افغانانو له توده هرکلی سره مخ شوه. افغان ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول قرغزستان ته رسیدلی دي. په دې مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پایل خبرونه کوو. صفی الله ستانکزی د افغانستان اړوند خبرونه دراوړئ.
سلام د خبرونو سره ټکی. جمهور رئیس حامد کرزی د یو لوړپوړي هیئت په مشرۍ شانګهای ته د شانګهای په درسم غونډه کې د ګډون په هدف قرغیزستان ته رسیدلی دی. او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د رای ورکونکو د نوملیکنې پروسه به یوه نیمه میاشت نوره هم وغځوي. اوس هم پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د شانګهای د همکارۍ سازمان د مشرانو په دیارلسمه غونډه کې د ګډون په هدف نن قرغیزستان ته ورسید. د افغانستان د جمهوري ریاست د ویان مرستیالی عادلی راز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ولسمشر کرزی به دې غونډې ته وینا وکړي او د ایران، چین، قرغیزستان او روسیې له مشرانو سره به هم جلا کتنې ولري.
جمهور رئیس هلته به یوه وینا لري او دا وینا به پېژندل شي چې د افغانستان پر مسایلو باندې هم مسخي. د دې کتنې هدف خبرې اترې د سیمه ییزو مسایلو او همدارنګه د ګډو امنیتي مشکلاتو او د هغه پر خلاف د مبارزې په اړه باندې.
اخو یو شمیر کارپوهان په افغانستان کې د امنیت دروستلو لپاره د شانګهای سازمان همکاري مهمه بولي او د یاد سازمان لغړیو سره د اړیکو پر زیاتېدو ټینګار کوي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د اتلولۍ د منځلو جشن نن د کابل په غازی سټډیوم کې جوړ شو. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم چې نن سهار کابل ته ورسید د زرګونه خلکو له توت هرکلی سره مخ شو او بیلابیلو چارواکو او سوداګرو ورسره په لسګونه زره ډالر مرسته اعلان کړه. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړی حشمت الله بارکزی وایي دا چې له ټیم توت هرکلی شوی دوی راتلونکي ته ډیر هیله من کړی دي.
منګا ډیر خوشاله ستو چې منګا افغانستان ته یو غټ افتخار اورم. اوسم دلته خلک ډیر تشویق کوي، ډیر مننه. دا الکان ورونه ولاسې کوي چې منګا باید چې خرابېونو کده بعد دا کاپ منګا افغانستان ته وېسو.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم پرون ماخام د جنوبي اسیا په سیالیو کې د هند په ماتولو سره د لومړي ځل لپاره د اتلولي وګټله. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې رای ورکونکو د نوملیکنې پروسه به یوه نیمه میاشت نوره هم وغځول شي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل نن په ننګرهار کې د انتخاباتو د نوملیکنې لپاره په جوړ شوي کمپاین کې وویل چې د نوملیکنې پروسه به د تلې میاشتې له 15 نه وروسته یوه نیمه میاشت نوره هم دوام وکړي. ښاغلی امرخیل وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په پام کې لري چې په ولسوالیو کې د نوملیکنې مرکزونه په سیار یا ګرځنده توګه کلیو او بانډو ته هم انتقال کړي. په ننګرهار کې د نوملیکنې لپاره دا کمپاین په داسې حال کې پیل شوی چې د یاد ولایت ډېرې سیمې کله ناکله د ناامنیو شاهدې دي. او د کونړ سیمې چارواکي وایي نن سهار په مانوګي کې د یو هوان په لګیدو سره یو ښځه وژل شوې او دوه ماشومان هم ټپیان دي. او خو په کندوز کې په خانابات ولسوالۍ کې د وسلوالو کسانو له خوا راکټي وشتل شوې چې خلکو ته مالی تاوان اړولی. له بلې خوا د فراه امنیتي چارواکي وایي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو دوه قمندانان وژل شوي. د فراه د والي ویاند عبدالرحمن ژوندي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغو دوو طالب قمندانانو غوښتل په بکوا ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو حمله وکړي چې پرون شپه د افغان ځواکونو له خوا وژل شوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. دا مهم کورنی خبرونه. بهرنی خبرونه به عصمت سروان وړاندې کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په نن د روسیې د هغه پلان په اړه خبري وکړي چې لمخې د سوریې کیمیایي وسلې لمن زوړل کیږي. امریکایي چارواکي وایي دا خبري به چې لږ تر لږه دوی ورځې دوام کوي په جنیوا کې ترسره شي او کارپوهان به پکې ګډون وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر ورځ ملت ته په وینا کې له کانګرس وغوښتل چې پر سوریې د پوځي حمله په اړه د ده پر غوښتنه د رایو اخیستل وځنډوي څو ډیپلوماسۍ ته فرصت ورکړ شي. د راپورونو له مخې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 5 دایمي غړیو پرون ناوخته د فرانسې د هغه پریکړه لیک پر مساوید خبري وکړي چې ویل کیږي د بشار اسد له حکومت غواړي چې ټولې کیمیايي وسلې وسپاري کنن له پوځي اقدام سره مخامخ کیږي. ټاکل شوې ده چې د ایران ولسمشر حسن روحاني نن په بشکه کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د چین ولسمشر شي جن پینګ سره جلا جلا وویني. دا کتنې د شانګهای د همکاري ټولنې د غړو هیوادونو د مشرانو تر غونډې یو ورځ مخکې کیږي. د قرقیزستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل د شانګهای د همکاري ټولنې د غړو هیوادونو ولسمشران د سیمې د امنیت په اړه خبرې کوي. د افغانستان، ایران، هند، پاکستان او منګولیا مشران چې په دې ټولنه کې د څارونکو په توګه ګډون کوي نن بشکک ته ورسېدل. د چین ولسمشر قرقیزستان ته تر تګ مخکې د قزاقستان، ترکمنستان او ازبکستان له مشرانو سره د میلیاردونو ډالرو په ارزښت موافقه لاسلیک کړې. په عراق کې د اشرف له کمپه د ایران د حکومت د یوې مخالفې ډلې پاتې څلوېښت غړي وروسته له دې ووتل چې تېره اونۍ پر دې کمپ خونړۍ حمله وشوه. د سپتمبر په لومړۍ نیټه د عراق په دیالا ولایت کې پر اشرف کمپ د ډزو په نتیجه کې د مجاهدین خلق شاوخوا پنځوس غړي ووژل شول. دا ډله د عراق پر امنیتي ځواکونو تور پورې کوي چې پر دوی حمله کړې وه. عراقي چارواکي د دوی تور ردوي او وایي چې دا شخړه د مجاهدین خلق د خپلمنځي اختلاف نتیجه وه. د تاجکستان د اپوزیسیون یو مهم شخصیت نن په دوشنبه ښار کې محکمې ته حاضریږي. زید سید اوف چې د تاجکستان د پارلمان غړی او د یو ناسب شوي ګوند مشر دی، د مې په میاشت کې نیول شوی و او د رشوت، غلا، باج اخیستنې، زیاتو ودونو او له نابالغانو سره د جنسي اړیکو په شان په جرمونو تورن شوی دی. خو زید سید اوف دا ټول تورونه رد کړي، ویلي دا تورونه په سیاسي انګیزه پرته لګول شوي دي. د سږ کال په لومړیو کې ده د تاجکستان په یوه محکمه کې ویلي و چې د سیاسي ګوند جوړولو په خاطر سزا ورکول کیږي. د روسیې ولسمشر په یوه لیکنه کې چې په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې خپره شوې ده خبرداری ورکوي چې پر سوریې هر راز حمله به نړیوال نظم ګډوډ کړي او ډېر دلایل شته چې د مشق ته نږدې د اګست په یوویشتمه د کیمیایي وسلې حمله د سوریې د یاغیانو له لورې شوې وه، نه د بشار اسد د رژیم لخوا. پوتین همداراز د امریکا ممتاز والي ته په اشارې ویلي چې نور په نړۍ کې میلیونونه انسانان امریکا ته د ډیموکراسۍ د یوه نمونه هیواد په سترګه نه ګوري، بلکې یو داسې هیواد گنی چې پر خپل پوزي قدرت بشپړ متکی دی. او د ملګرو ملتولو یو ایسای سره سم تر بل هر وخت ډیر خلک خپل هیوادونو د باندې اوسي او د امریکا متحده ایالاتونو په نړۍ کې هغه ځای دی چې د نورو هیوادونو زیات خلک پکې اوسي. د ملګرو ملتو د نفوس د څنګ د هغه سیړنیز راپور له مخې چې نتیجه د چهارشنبه په ورځ خپره شوه، په روان 2013 کال کې 2.2 میلیونه خلک چې د نړۍ د ټول نفوس 3.2% کې له خپل هیوادونو د باندې اوسي، په 2000 کال کې 1.5 میلیونه او په 1990 میلادي کال کې 1.45 میلیون تنه له خپل هیوادونو بهر اوسېدل. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوی چې اروپا او آسیا په ګټه د نړۍ په درو کې د دوو برخو کډوالو قربان دي. داود د سات خبرونه.
خبرونه مو له آزادۍ رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله کابل ته له رسیدو سره سم د ولسمشر حامد کرزی او زرګونو افغانانو له تاوده هرکلی سره مخ شوې ده. په دې اړه په ریپورت سربیره به واوري چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی، د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول او د ملي امنیت د شورا مشر ډاکټر رنګین دادفر سپانتانن قرغیزستان ته ورسېدل. په یو بل ریپورت کې به د امریکا د متحده ایالاتو او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو له هغې غونډې تاسو خبر کو چې ټاکل شوی د نن په جنبا کې د سوریې په تازه حالاتو له یو بل سره خبرې وکړي. نور ریپورټونه هم لرو. پښتون په یو ویشتمه کې پروګرام هم او د ګوړې اچار پروګرام هم په دې یو ساعت کې اوریدلی شي. دا آزادۍ رادیو ده. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله کابل ته لا رسیدو سره سم د ولسمشر حامد کرزی او زورګونو افغانانو له تو د هرکلی سره مخ شو. د فوټبال ملي لوبډله د پنځشنبه په ورځ ناوخته د هند ټیم ته په مات ورکولو سره د جنوبي اسیا د فوټبال اتلولي وګټله او نن له غرمې مخکې خپل هیواد ته راستنه شوه. د فوټبال د ملي لوبډله لوبغاړي وایي چې په نیپال کې د بریالیتوب راس پیاوړی اراده او یووالی و. اسد الله الدین دغه مراسم له نږدې کتلی او دا رپورټ راستولی.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله له نیپال څخه کابل ته را رسیدو سره سم د ولسمشر حامد کرزی د کابینې د یو شمېر وزیرانو د ملي شورا د غړو او زرګونه خلکو له تود هرکلی سره مخ شوه. دغه لوبډله د سهار په 9 بجو د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې له الوتکې راښکته شوه او دا تروالۍ کپ یې په ډېره خوشحالۍ په لاسونو کې نیولی و. د فوټبال د ملي لوبډلې روزونکي یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې دا بریا یوه تاریخي پیښه وه.
دا د افغانستان په تاریخ کې یوه لویه پیښه وه. هیله ده له دې سره په افغانانو کې د ملي یووالي روحیه پیاوړې سي. زموږ د بریالیتوب راز په دوامدارو تمرینونو، ملګرتیا او یووالي کې و.
افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د پنځشنبه په ورځ د جنوبي اسیا د فوټبال په وروستۍ لوبه کې 2-0 په وړاندې هند ته ماتې ورکړه او د دې سیالیو د اتروالۍ کپ یې ترلاسه کړ. د فوټبال د ملي لوبډلې یو غړي حشمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې له خوشحالۍ نه په جامو کې نه ځایېږي او زیات په دې خوشاله دی چې افغان چارواکو په ځانګړې توګه ولسمشر کرزی یې تود هرکلی وکړ.
موږ ډېر خوشاله سو چې موږ په افغانستان ته یو غټ افتخار اورو. د بازیګانې موږ وګټلې، ډېر به احساس تللی والته چې لوبه باید وکړو. احساس خو ډېر زیات احساس درلود او اکثر ډېر خوشي دی چې موږ د افغانستان راغلو. فقط کرزی مخې ته راغی. زیات مننه
په کابل کې د امریکا او بریتانیا سفارتونو، کرکټ بورډ او یو شمېر نورو ادارو هم د دې بریالیتوب په اړه افغانانو ته مبارکي ویلې. د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزی چې د دې لوبې د لیدو لپاره نیپال ته تللی و وایي افغانانو نړۍ ته وښوده چې د داسې اتلولیو د ګټلو وس هم لري.
زه په خپل اتلانو باندې ویاړم. ډېره ښکلې لوبه ترسره کړله. د انډیا د خوانه تقریبا 1000 کسان لیدلو ته راغلي او د افغانستان د خوانه مونږه کېده شي 1500 سپورټران هم درلوده او دا ځوانان وخوده چې افغانستان یو دی، افغانستان ګټي شي، افغانستان قهرمان دی.
د کابل له هوایي ډګر څخه رانیولې تر غازی سټډیوم پورې زرګونه کسان چې د هیواد ملي بیرغ ورسره وو سړکونه ته راوتلي وو او د خپل لوبډلې د هرکلی لپاره یې خوشحالۍ ګډاګانې او اتڼونه کول. د فوټبال ملي لوبډلې د هرکلی لپاره د کابل په غازی سټډیوم کې هم مراسم جوړ شوی وو او چارواکو په خپلو خبرو کې د دوی بریا وستایله. د غازی سټډیوم مراسم هم غرمه مهال پای ته ورسېدل، خو د کابل په سړکونو کې د خلکو بیروبار، خوشحالیو، چیغو او احساساتو دوام وکړ.
په موریدل چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله کابل ته له رسیدو سره سم د ولسمشر حامد کرزی او زرګونو افغانانو له تاود هرکلی سره مخ شوه. ولسمشر حامد کرزی د فوټبال ملي لوبډله سره په هوایي ډګر کې له کتو وروسته د بهرنیو چارو له وزیر زلمی رسول او د ملي امنیت د شورا له مشر ډاکټر رنګین دادفر سپانتا سره نن قرغیزستان ته رسیدلی سو د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې چې سبا ته پرانیستل کیږي برخه واخلي. دا شانګهای غړي هیوادونه له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتلو ته اندېښنه لري او هڅې پیل کړي چې له افغانستان نه منځنۍ اسیا ته د مخدره موادو د قاچاق مخه ونیول شي. دا د موضوع تفصیل به له احمد شیبر نواورو.
د قرغیزستان د اطلاعاتو دفتر خبر ورکړ چې افغان ولسمشر حامد کرزی دغه هیواد ته ورسید. حامد کرزی به د شانګهای د همکارۍ د سازمان په 14 غونډه کې برخه واخلي. د قرغیزستان سر اعظم جان تراسیتی بلدیف د مناس په هوایي ډګر کې د ولسمشر کرزی هرکلی وکړ. د ولسمشر کرزی مرستیالی ویاندی عادل راز ازادي رادیو ته وویل چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غونډې ته به افغان ولسمشر وینا وکړي او د دې غونډې ترڅنګ به د ایران، چین، قرغیزستان او روسیې له مشرانو سره جلا جلا کتنې وکړي. چین، روسیا، قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان د شانګهای د سازمان غړي هیوادونه دي. د شانګهای غړي هیوادونه له افغانستانه د منځنۍ اسیا هیوادو ته د مخدر موادو قاچاق ته اندېښنه لري. د ولسمشر کرزی ویان ایمل فیضی روانه اونۍ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې همدغه مسله به د شانګهای د غړو هیوادو د مشرانو په غونډه کې یاد شي.
مسله مربوط میشه به همکاري ها روی مبارزه با تروریسم
دی یو لړ مسایل د تروریسم او افراطیت د مخدره موادو د قاچاق په وړاندې د مبارزې او نورو هغو ستونزو او ګواښونو په اړه بچ د سیمې هیوادونو په تیره د شانګهای د همکاري د سازمان غړي او څارونکو غړي ورسره مخامخ دي خبري اترې تر سره کړي
د شانګهای غړي هیوادونه له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتلو ته هم اندېښنه لري. په تیره بیا روسیا او د دې سازمان د منځنۍ اسیا هیوادونه دا ویره لري چې تر 2014 کال وروسته سختریز مسلمان وسلوال منځنۍ اسیا ته مخه نکړي. روانه اونۍ د سیشن بی پورس د قزاقستان په مرکز استانه کې هم د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادو د کورنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته منځنۍ اسیا ته د احتمالي متوجه ګواښونو په اړه خبري وشوه. افغانستان تملری چې د شانګهای د غړو هیوادو غړي ټوپ تر لاسه کړي او دا ځل په افغان پلاوی په دې برخه کې خپلې هڅې وکړي. د دغه سازمان نور څارونکي غړي ایران، پاکستان، هند او منګولیا هم هر یو د هیله لري چې د څارونکو پر ځای د شانګهای سازمان په غړي هیواد بدل شي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زه یې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مون په زمګه کې نو مون د خپل مسال سره هیله راو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زه دې بیا پکړم په لاپښه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو مون حکومت څخه خواهش لرو چې مون د وبو باندې بس
لاسو لري فکر چې محکمې له خواشي.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
تاسو مخه غلاس ته رادیو ناوړی دا ناتو یو جګپوړی کمانډان ویلي طالبان به هیڅکله کاملاً لمنځه یو نه وړل شي، خو ټینګار کړی چې افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد ګڼ نفوسو سیمو امنیت په خپله ساتلی شي. د افغان امنیتي ځواکونو په وړتیاو کې پرمختګ فوق العاده و بالا او د سنگین ولسوالۍ په وروستۍ جګړې کې د دغو ځواکونو اقدامات بریالي وبلل. عصمت ساروان د تورن جنرال لی میلر د څرګندونو جزئیات دروري.
په افغانستان کې د ناتو تر مشرۍ لاندې ځواکونو یو لوی قومندان وایي طالبان به هیڅکله بشپړ ماتې ونه کړي او د سش کال په جګړه کې لا هم د سیمو د لاندې کولو هڅې کوي. د ان بی سی نیوز تلویزیونی چینل د راپور له مخې د ناتو د عمومي قومندان برسټل تورن جنرال لی میلر پرون له افغانستان د سټلایټ له لارې خبریالانو ته وویل که موږ فکر وکړو چې طالبان به کاملا له منځه یوړل شي دا عملي نه ده، دوی به ځان ښکارولو ته دوام ورکړي. د زیات کړه مهمه دا چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه دی هڅه ورسول شي چې دوی د افغانستان د ګڼمیشتو سیمو امنیت وساتلی شي. تورن جنرال میلر دا هم وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونو په ورستیو میاشتو کې د طالبانو د حملو په وړاندې په دفاع کې فوق العاده پرمختګ کړی دی. د مثال په توګه د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ روانه جګړه یاد کړه چې د طالبانو یو مهم مرکز ګڼل کیږي. د اټکل وکړ دا جګړه چې د می په 25مه پیل شوې و ممکن په 2 ساعتونو کې پای ته ورسی شي. میلر د افغان امنیتي ځواکونو د بری په اړه اټکل سره سره خبرداري ورکړ چې د جګړې فصل لا پای ته نه دی رسیدلی. په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه د 2014 کال په پای کې له افغانستانه وتلو ته تیاری نیسي، د افغان امنیتي ځواکونو مسؤلیتونه په ځانګړي ډول په تودو میاشتو کې زیاتی شي. تورن جنرال میلر وویل سنگین ولسوالی وښودل چې افغان امنیتي ځواکونه په زیاتیدونکي ډول د چیلنجونو مقابله ته تیار شوي. دوی یوازې هوایی ترانسپورت او لوجستیکي ملاتړ ته اړتیا لري او له دې پرته د ناتو ځواکونو نور مرسته رد کړې ده. میلر پر سنگین ولسوالی د حمله کوونکو طالبانو شمیر یوازې 150 وښود، خو امریکایي پوځیانو ویلي چې د هغوی شمیر شاوخوا 200 دی. ویل شوی چې د طالبانو په منځ کې ډیر بهرنیان هم شامل دي، خو میلر په دې اړه د پښتنې په ځواب کې ویل چې غوړه بولی چې د پښتنې ته ځواب ونه وایي.
د ننګرهار ولایتي اداره وایي چې دغه ولایت د پرمختګ لپاره یو نوی 15 کلن پلان جوړ کړی چې په عمل کې دوه سره به په ننګرهار کې ګڼ پرمختګونه رامنځته شي. د سیمه ایزو ارګانونو چارواکي وایي چې یاد 15 کلن ستراتیژیک پلان یې لوستلی او په عمل کې دوه کې به ورسره پوره مرسته وکړي. په دې اړه له ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینواری رپورټ راکوي.
د ننګرهار سرپرست والی محمد حنیف ګردیوال د چهارشنبه په ورځ په همدې موخه جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د دوی ادارې په ګډه د خپل ولایت د ښه پرمختګ لپاره یو نوی 15 کلن ستراتیژیک پلان جوړ کړی چې د عملي کېدو لپاره یې له مرکزي دولت، مرستندویه ټولنو او د ګاونډیو هیوادونو څخه د مرستې غوښتنه وکړه. په دغه 15 کلن ستراتیژیک پلان کې تر ټولو لومړیتوب د کابل جلال آباد تورخم لپاره د نویو سړکونو، د ننګرهار لپاره هوایي ډګر، د یو وزر بستریز روغتون او یو شمېر نور مهمو کارونو لپاره ځای ورکړل شوی. خو محمد حنیف ګردیوال وایي چې دغه پلان به هغه مهال عملي بڼه خپله کړي چې لومړی امنیتي ارګانونه ورته په دې ولایت کې امنیت خوندي کړي.
اول زمونږ لپاره امنیت ضرور دی، خو د امنیتي ارګانونو زمونږ هغه نیمګړتیا چې دي زمونږ وزارتونو پورې تړلې دي، د امنیتي وزارتونو پورې هغه باید مونږ ته برابرې کړي. هغه ټول په دې پلان کې شامل دي. د هغې نه علاوه مونږ عمده هغه ستونزې یا عمده پروژې چې زمونږ د هر د لپاره ضرورت دی، لکه مثلا د برېښنا مې شاید ونه کیږي. د برېښنا یو څه کارونه به ترسره شي، خو موږ چې دا ګړندي شي او هغه واقعي زمونږ چې کدا صنعتي پارکونه دي چې اوس غیر فعال دي، تقریبا 300 خوښه وړې لوی کارخانې لرو خو آماده دي ته نه دي چې د پارکونو تراشي.
د هیواد سیمیزو ارګانونو د پلان او پالیسي موین فرید مامونزی رسنیو سره د خبرو په ترڅ کې د یاد پلان پر جوړېدو خوښي وښوده او ژمنه وکړه چې د ننګرهار سره به د یاد پلان په تطبیق کې پوره مرسته کوي.
موخه د 5 کلن ستراتیژیک پلان دا ده چې هغه درې عمده سکتوره پاکي، امنیت، انکشاف یا بیا رغونه او د حکومتدارۍ سکتورونه شامل دي. روان 5 کلونو کې باید کوم کارونه په ننګرهار ولایت کې ترسره شي. سیمه ایز ارګانونه تعهد په دې مجلس کې ورسره وکړو چې د دې پلانونو د عملي کولو لپاره به لازمه بودیجه، لازم کومک د مرکز په سطحه باندې هم د ډونرانو لخوانه او هم د مرکزي وزارتخانو لخوانه د پیدا کولو پوره هڅه کوي.
د ننګرهار لپاره دغه 15 کلن ستراتیژیک پلان چې د کتاب په بڼه چاپ شوی، د یاد ولایت د 22 ولسوالیو لومړنۍ اړتیاوې په پام کې نیول شوې دي. د یو شمېر اقتصاد پوهانو په وینا کې دولت او مرستندویه ادارې د زړه له اخلاصه په دغه پلان کې ونډه واخلي، نو ننګرهار به په ډیر لږ وخت کې ډیر زیات پرمختګ وکړي. د ویلو ده چې د ننګرهار لپاره یاد ستراتیژیک پلان داسې مهال جوړیږي چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستې تر ډیره بیده کمې شوې دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په بلخ ولایت کې دینی عالمانو، قومي مشرانو په یو غونډه کې د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کولو نملاتړ اعلان کړ او ټینګار یې دا و چې ټاکنې باید په خپل ټاکلي وخت ترسره شي. د موضوع نور جزئیات له مزار شریف څخه د ازادي راډیو د خبريال مجیب الرحمن حبیبزی په ریپورت کې اورو.
په هغه غونډه کې چې د راتلونکي کال د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو او د رای د کارت اخیستنې لپاره د دینی عالمانو او قومي مخورو د ملاتړ د کس په خاطر په بلخ کې پلار اچول شوی و، د بلخ ولایت دینی عالمان او قومي مخور د شفاف او پر وخت انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتونکي شول او د رای ورکونې د کارت اخیستلو په برخه کې د خلکو هڅونې لپاره د عالمانو نقش ګټور و. بل
همکاري دیگر اقشار جامعه
د کارت اخیستل او د انتخاباتو په ورځ پټاکلو کې د خلکو د برخې اخیستنې په برخه کې د نورو عامو غوګړو ترڅنګ د عالمانو لخوا د خلکو ترغیب او تشویق د انتخاباتو د سلامت سبب ګرځي.
سرانجام استعمال رای در روز انتخابات به سلامت انتخابات افزوده.
په بلخ کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون صحافي دفتر مشر اجمل هدي وایي چې دلته په بلخ کې له 100 ډیر د رای ورکونې کارتونه توزیع کړي. د وایي چې دا کانفرنس د ټاکنو په پروسه کې د عالمانو او قومي مخورو د حمایت ترلاسه کولو لپاره پلار اچولای دی. د همداسې دې ټکي ته هم اشاره درلوده چې په بلخ کې د ولایتي شورا د کاندیدانو د نو سپتونې لړۍ د نورو ولایتو سره هممهاله پیل کړې ده. د ولایتي شورا د کاندیدانو د نو سپتونې دفتر په کار پایل وکړ او موږ خوشبختانه په یوه امنه او دوستانه فضا کې خپل د نوم سپتونې مرکز افتتاح کړ. د بلخ ولایت د ولایتي شورا مشر سربیره پر دې چې پر وخت د ټاکنو په ترسره کېدو ټینګار کوي. نوموړی وایي که انتخابات په خپل معین وخت ترسره نشي دا به یو بد پایله ځان سره ولري. نوموړی هم په هیواد کې د شفافه ټاکنو د ترسره کېدو غوښتونکی شو. دا چې د شفافه او عادلانه ټاکنو په ترسره کېدو هر څوک وینا لري، خو له بل لوري د بلخ ولایت اوسیدونکي په ټاکنو کې د امنیت په تامینولو ټینګار کوي.
ستونزه
دا ده چې باید د ټاکنو په ورځ امنیت تامین شي. د تیر ځل په شان دی نه وي چې امنیت نه و او هیچا رای ونه کاروه. تاسو به شاید وئ چې په شمتال ولسوالۍ کې هیچا تیر ځل رای ورنه کړ او امنیت مهم دی چې باید تامین شي.
په داسې
حال کې د راتلونکي کال د حمل میاشتې په شپاړسمه به د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو ټاکنې ترسره شي چې د کارپوهانو په اند اوس هم د هیواد په مختلفو سیمو کې امنیتي ګواښونه موجود دي او د ټاکنو د کمیسیون مسؤلینو د کورنیو چارو له وزارت څخه غوښتي تر څو د رای ورکولو د مرکزونو امنیت د پالرو پرتو سیمو کې تامین کړي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، وروسته په خبرونه کې یو ریپورت لرو چې پکې به تاسو د پکتیکا ولایت د اوسیدونکو له هغه مایوسۍ خبر کو چې وایي خپل وکیلان نه ګوري. همدارنګه پښتون په یو ویشتمه کې او د ګوړې اچار تنظیم پروګرامونه هم لرو، خو مخکې له هغې د سوریې په اړه ریپورت. د امریکا متحده ایالاتو او روسیې د بهرنیو چارو وزیران نن په جنیوا کې د سوریې د تازه تحولاتو په باب خپلو کې غونډه کوي. ټاکل شوې ده چې جان کیری او سرګی لاوروف به د سوریې د کیمیاوي وسلو د خوندیتوب په هدف د مسکو د وړاندیز پر مسله خبرې وکړي. د سوریې په اړه د وروستیو سیاسي پرمختګونو حال له رضوان مراد نه اورو.
د سپینې ماڼۍ ویاند وایي په جنیوا کې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران او د دواړو هیوادونو کارپوهان به نړیوالې ټولنې ته د سوریې د کیمیاوي وسلو د سپارلو پر پیشنهاد خبرې او سلا مشورې وکړي. جی کارني خبریالانو ته ویل په دې غونډه کې به چې یو څه وخت به ونیسي د روسیې پر پیشنهاد او په دې اړه چې په دې برخه کې وړاندې باید څه ډول ګامونه واخیستل شي خبرې او بحثونه کېږي. جی کارني وړاندې ویل
Until 2 days ago, Syria did not even acknowledge that it possessed chemical weapons. We have seen more cooperation.
د وای دوه ورځې مخکې سوریه دا نه منله چې کیمیاوي وسلې لري. موږ په دې اړه له تیرو دوه ورځو راهیسې د روسیې له خوا زیاته همکاري او هیله بخونکي فعالیتونه ولیدل. زما په فکر دا په ښکاره د ولسمشر اوباما د روسیو زورورو خبرو نتیجه ده چې ویلي د خپلو خلکو پر ضد د کیمیاوي وسلو د استعمال په مسأله کې دې ته اړتیا ده چې د سوریې ولسمشر بشار اسد مسؤل وګڼل شي. د ولسمشر اوباما اداره د سوریې پر رژیم تور پورې کوي چې د تیرې اګست میاشت په 28 نیټه دمشق ته نږدې پر ملکیانو کیمیاوي وسله کارولې چې په نتیجه کې څه د پاسه 1400 کسان وژل شوي دي. په همدې حال کې تیره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د فرانسې پر دې لایحه خبرې وکړې چې په کې د سوریې پر حکومت غږ شوی چې که خپلې کیمیاوي وسلې نړیوالې ټولنې ته نه سپاري نو له احتمالي پوځي برید سره به مخامخ شي. بل لور ته بیا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نیویارک ټایمز ته په یو لیکل شوې مقاله کې ویلي چې که امریکا پر سوریې حمله وکړي نو دا به د سوریې جګړه ټولې سیمې ته وغځوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف نن بیا په قزاقستان کې وویل دی وایي بې له شکه موږ باید یقیني کړو چې سوریه د کیمیاوي وسلو په اړه په نړیوال کنوینسیون کې شامل شي چې پر همدې اساس سوریه باید د خپلو کیمیاوي وسلو سره کوټونه معلوم کړي څو په دې توګه خپل د کیمیاوي وسلو پروګرام په ډاګه کړي. پر همدې اساس باید متخصصان دا پریکړه وکړي چې په اړه باید څه ډول ګامونه واخیستل شي. روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي د سوریې د کیمیاوي وسلو په اړه د دوه متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په غونډه کې به د سوریې لپاره د نړیوالې ټولنې استازې اخدر ابراهیمی هم ګډون وکړي. اخوا بیا د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي که چیرته ډیپلوماتیکو هڅو نتیجه ورنکړه نو دی پر خپل دې خبره چې د بشار اسد رژیم باید مجازات شي ولاړ دی.
ستاسو له پیغامونو نه
د فوټبال په اسټالو کې په آخري پړاو کې مې بریاو موندل او د هغې په وړاندې بریاو موندل او هم ټیم ته ورکړل. دا وکیان هم ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې د افغانستان ملي لوبډلې د لومړي ځل لپاره د بیا سمولۍ جام ترلاسه کړي او د هند لوبډلې ټیم ته ورکړل. هیله لرو چې په دې کې سره نور هم د افغانستان ملي لوبډلې ته لا زیات پرمختګ ورکړي او هغوی ته ښه ښه پلان نور هم وړاندې شي او افغانستان د سپورت رسوم باید د دې سره د لا زیاتو همکاریو نور اراده ولري، نو په دې طریقه سره کولی شي افغانستان نور هم پرمختګ وکړي.
دوستانو موږ هم په افغانستان کې خپل ټول اوریدونکو ته د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې د دې بریا مبارکي وایو. وخت 2:30 بجې کېدونکې دي. عصمت څاروان د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکی دروړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د نوملیکنې پروسه به یو نیمه میاشت نور هم وغځول شي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د یو جکپوري پلاوی په مشرۍ قرغیزستان ته سفر وکړ څو د شانګهای سازمان د مشرانو په دیارلسمه غونډه کې ګډون وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د خلکو او چارواکو له توت هرکلی سره مخامخ شو، همدارس خلکو په زرګونو ډالر مرسته ورسره وکړه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق مرخیل نن په ننګرهار کې د انتخاباتو د نوملیکنې لپاره په جوړ شوي کمپاین کې وویل د نوملیکنې پروسه به د تلې میاشتې له 15 نه وروسته یوه نیمه میاشت نور هم دوام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف به نن د روسیې د هغه پلان په اړه خبرې وکړي چې له مخې یې د سوریې کیمیایي وسلې له منځه وړل کیږي. تاکل شویل چې د ایران ولسمشر حسن روحانی نن په بشکک کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د چین ولسمشر جین پینګ سره جلا جلا وبیني. په عراق کې د اشرف له کمپ د ایران د حکومت د یوې مخالف ډلې پاتې څلوېښت غړي وروسته له دې ووتل چې تېرونې پرې خونړۍ حمله وشوه. د تاجکستان د اپوزیسیون یو مهم شخصیت نن په دوشنبه ښار کې محکمې ته حاضرې شي. د روسیې ولسمشر په ولیکنه کې چې په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې خبره شوې ده خبرداري ورکړي چې پر روسیې پر سوریې هر راز حمله به نړیوال نظم ګډوډ کړي او ډېر دلایل شته چې د مشت نږدې د اگست په 28مه د کیمیاوي وسلې حمله د سوریې د یاغیانو له لوري نه وشوي. او تر بل هر وخت ډېر خلک له خپلو هیوادونو د باندې وسیا او د امریکا متحده ایالاتونو په نړۍ کې هغه ځای دی چې د نورو هیوادونو زیات پل خلک پکې اوسي.
خبرونه مولا آزادې رادیو نو ورتل دا پکتیکا اوسیدونکو له انتخاباتي وکیلانو مایوس دي او وای دوی د نه پاملرنې له وجې خی پراتونکو انتخاباتو کې برخه وانه خلی. دا پکتیکا د اوسیدونکو د شکایتونو او ستونزو په اړه تفصیل د آزادې رادیو سیمایز خبريال داوود تپان وړاندې کوي.
د پکتیکا اوسیدونکو د دې ولایت له انتخابي وکیلانو څخه خوابدې دی او وای چې تر بریالیتوب وروسته ولایت ته کوم وکیل نه ورغلی او نه لیدلې. دوی وای وکیلانو یا غستونځي چې ورسره لاس او گریوان دي له مرکزی او یا هم ولایتي ادارې سره په غو ډول چې لازم ده نه دی یادې کړي. دغه خلک پکتیکا په هر برخه کې محروم ولایت ګڼي، وای چې د وکیلانو د نه پاملرنې له امله د دې ولایت خلکو په انتخاباتو باور کم شوی او خای پر اتلونکو انتخاباتو کې ډیر کم کسان برخه واخلي. د پکتیکا څو تنه اوسیدونکي
دیمانم اج عبدالعزیز د پکتیکا ولایت مرکز شرنی د مکرف خیلو د کلی اوسیدونکي ولا سسی پوس کې د لاغه به ټول کړی خدای یای مش خو نه دی لیدلی ولا کا پیژن په خدای زه قسم در تکم زی نه پیژن تقریبا دی اته سلیوش د جنو سلیوش د کلوم عمر ده زه قسم د خپل وکیل پیژن د مور وکیل شو
د وکیلانو په باره کې متاسف نه زه خپل یو خون کای ما خو به دی نه خبر شپکتکا کې خپل څو وکیلان لري او د شپ نامو د چیرته دی یو از یمن خان کټه وازه کې پیژن ما سیم محکم وکیل هم دا وسو وکیل خو د خدمت ما ته په ولا کې معلوم شي کړه پکتکا کې او ولس ډیر نه هله ده په دی نه هله ده که سیمګ سی بوتونو کړی دی په ډېر ښه اطمینان سره کړی دی په ډېر ډاډ عمر کړی دی عمر کړی سیمه پکتیکا ته خدمت وکي اما دې سوس کوم خدمت نه دا کړی نو راتلونکو د وکړو چې موږ کوم ته ونه هله نه لرو سیمه ترې به خدمت وکي ځکه په دې خاطر چې موږ دا 15 کال په ټول کې دې ولیدل چې دې پکتیکا ته به خره غړ نه دی سپورت عمر کړی بیا نو موږ چې بالکل نوم یې رسوي نو ګډون به وکړو خدای سره ګډون به وکړو چې نه هغه دې ګوت په شمار کې چې ګډون وکړي دې خپل نه پردي عمر به شاید ګډون نه کړي.
زول محمد دی ګارو وسیدونکو يم د مرکز د پکتیکا ولایت وکیلان خو موږ لرو دغه یو نادر خان د 15 نور دی خو پیژنې نو دی په خپل کارونه کې پکتیکا ولایت کوم کار نه دا کړای په خپل په کابل کې په مارکیټو ورور په بلډینګانو باندې بوختي موږ ته نه راپاند نه په فکر کې کم بیا کومه مشکلې سوري ورغلي هیڅ مشکل نه موږ نه دالسه مشکلې به خلا ور پریږدم نه دفتر وتم نه ور پریږدم مشکل خو پریږد څوک ولاړې پولیس ولاړې نه څوک ورغلې نه څوک ورتلای سي نه دې موږ مشکل حل کړی نه موږ د دلې سوړ وکیلان نه موږ لیدلي
د پکتیکا د دغو اوسېدونکو شکایتونه په دې ولایت کې د مدني ټولنو فعالان هم منی وایي چې د دې ولایت وکیلانو هغه که په ولسي جرګه مشرانو جرګه او یا هم ولایتي شورا کې دي د خلکو د ستونزو هواري په موخه هیڅ ډول اقدام نه دی کړی او نه د وکیل په څیر د خپل ولایت له حالت خبر دي په خرنه کې د مدني ټولنو فعال عبدالباري نعیمی د خلکو د دغو شکایتونو او د وکیلانو د چلند په اړه راته وایي
دا خو له ډېره درده دا خبره کیږي چې زه د خپل استازی ونه پیژنم تاسو که فکر کړی هغه په دې معنا خلک یایي چې زه یې ځکه نه پیژنم چې تر اوسه پورې ما ته د دغومره کار نه ده کړی چې زه یې باید ونه پیژنم ځینې وکیلان شته د پکتیکا د خلکو د حق غوښتلو لپاره یې منډه کړې ده خو ځینې بیا شته چې نوم به یې نه اخلو زه یم چې کله دوی لومړۍ دورې وکالت ته تللي دي بیا یې پکتیکا نه ده لیدلې په دا دوهمه دوره کې بیا هم د موږ وکیلان دي واقعا د خلکو غوښتنې او د خلکو دا شکایت چې له وکیلانو یې لري پر ځای ده
نعیمی سره له دې چې د خلکو خبرې تاییدوي وایي د پکتیکا استازیتوب داسې وکیلان هم کوي چې د دوی په ولایت پورې اړوند نه دي او د معاملو له مخې پارلمان او مشرانو جرګې ته لار پیدا کړې په پکتیکا کې کم کسان نه دي چې د وکیلانو له چلنده خوابدي دي ډېر پکتیکاوال وایي چې دوی دا ځل ښایي په انتخاباتو کې د تیر په څیر ګډون ځکه ونه کړي چې وکیلانو او مرکزي دولت یې په تیرو لسو کلونو کې ولایت ته هېڅ ډول پام نه دی کړی لیکوال او خپلواک خبریال پیدام احمد صمیمیار وایي د وکیلانو او مرکزي ادارې چلند ته په کتو د ولایت میشته قومونو تړونونه کړي چې راتلونکي انتخابات تر هغو ټکنې کړي څو پورې په ولایت کې د پراختیایي کارونو د ترسره کېدو رښتونې ژمنې واوري
مژ د پکتیکا ولایت ټول ځوانان او ټول فرهنګیان له وکیلانو نه ډېر مایوسه دي ډېر خفه دي هغه که د ولایتي شورا وکیلان دي که د پارلمان دي که د مشرانو د جرګې دي هغه پکتیکا ته نه دي راغلي د پکتیکا ستونزې نه دي درک کړې د پکتیکاوالو سره نه دي کېناستې د پکتیکاوالو سره یې په خپلو ژمنو وفا نه ده کړې هېڅ کار یې موږ ته نه ده کړی موږ ډېر ځینې مایوسه یو د موږ په مخکې نه دي تللي نه یې د موږ نمایندګي کړې ده نه یې د موږ وکالت کړی ده نه یې د موږ ستونزې راخیستې دي نه یې د موږ ستونزې له کابله سره شریکې کړې دي او نه یې کوم چا ته وړاندې کړې دي په پکتیکا کې په میلیونونو ستونزې پرتې دي نو د پکتیکا ټول ځوانان او مشران د موږ قوم ده زموږ د قوم ډېر عالي شورا ده ډېر ښه اتفاق لرو ټولو دا پرېکړون اعلان کړی ده چې موږ به په راتلونکي انتخاباتو کې هېڅ ډول ونډه وانه
پکتیکا چې 22 رسمي او 2 غیر رسمي ولسوالۍ لري د یواد په سویل ختیځ کې پروت سرحدي ولایت دی چې اوسیدونکي د روغتیا پوهنې بیا رغونې او نورو ستونزو له کبله له اوږدې مودې را په دې خوا سر ټکوي خو له 12 کلونو تېرېدو وروسته یې هم په حالت کې بدلون نه تر سترګو کیږي د سیمې د څارونکو په اند که چېرته په پارلمان سنا مجلس او ولایتي شورا کې د پکتیکا د خلکو استازو د دې ولایت ستونزې له اړوند چارواکو سره شریکې کړې وای نو د دې ولایت حالت به دا وخت دا ډول نه و د درې اونیو له پرله پسې هڅو په دې بریالي نه شو چې د پکتیکا د پارلماني ولایتي شورا او یا هم سنا مجلس له غړیو سره مرابطه ټینګه شي او ځینو استازو یې نه غوښتل چې له موږ سره د یادې موضوع په اړه خبرې وکړي د اوتپان ازادي راډیو پکتیکا
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې ازادي راډیو
پښتون په یوویشتمه کې
ستړي مشه د نن په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې آیا د پښتنو قبایلي نظام په دغه سیمه کې د تشدد او سخت دریځۍ د مخ په زیاتېدونکو پیښو ذمهوار دی او کنه
دریزه مفکوره کې کله ریاست او بین الاقوام په مختلفو شکلونو کې د پښتنو سماج تر ومنډله نو د پښتنو سماج یې د قبایلي جمود ښکار
نان ته چې هغه ګوري چې یار هغه سره هر څه دي ما سره هېڅ نشته نو هغه یو سنس جوړي د ډسکنټنټ د محرومیت یو سنس
څومره زیاته چې قبایلو سره شوی دي پښتنو قبایلو سره دي وخت شوی دي دومره هیچا سره نه دی شوی بدقسمتۍ سره پښتانه قبایل دي دهشتګردۍ ښکار دي
په روایتي توګه د پښتنو قبایلي نظام په پښتونولۍ ولاړ دی. غیرت، ننګ، د یو بل سره مرسته، د جرګو او مرکو د لارې د ستونزو هوارول، د مظلوم مرسته او د دشمن پر ضد په شریکه مبارزه د پښتنو ځینې بنیادي توکي دي. خو په افغانستان کې د مودو مودو جګړو، مهاجرت، غریبۍ او بېوسۍ دغه روایتي نظام اغیزمن کړی دی او نتیجه دا شوه چې اوس د افغانستان او پاکستان په پښتنو سیمو کې ټولنه د تشدد او بې یقینۍ سره مخ ده. موجوده وخت کې د پښتنو ټولنه په څه حال ده؟ په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو د چارو د څېړنې د مرکز مشر ډاکټر اشرف علي وایي
پښتونولۍ په نوم باندې چې کوم کوډ آف کنډکټ یقینا چې هغه به ګرځېدو د دغه نه ګیر چاپېره د امن نه، د ورورولۍ نه، د بایچارې نه، د حسن سلوک نه. نن هغه سوسایټي چې کومه ده هغه تن شو بل طرف ته. خلک هماغه دي، خلک هماغه دي، خو هغه سوسایټي تن شوه ریلیجیس فنډمنټلزم په هغه کې راغی. او هغه سوسایټي چې کومه ده نن د تشدد داغه پولیټی چې کومه ده هغه د تشدد نه ګیر چاپېره ګرځي. داغه نصر کې چې څومره هغه تک کار کوي هغه د تشدد نه ګیر چاپېره ګرځي. ستا هیروز چې کوم دي هغه نن حکیم الله مسعود دی او غبیت الله مسعود دی. نو هغه پښتانه چې کوم غټه هیروز دی هغه ستا هیر شو، ستا سوسایټي چې کومه ده ټوله ملیټرایز شوه.
لکه څنګه چې ډاکټر اشرف علي وویل د پښتنو ټولنه د خپل ژوندۍ پاتې کېدو مبارزه کوي او د یو شمېر ننګونو سره مخ ده، پښتنه دادا چې آیا د پښتنو قبایلي نظام په دې زوال کې او د تشدد په خورولو کې څه کردار لري او کنه؟ په دغه اړه په پېښور کې د باچا خان تعلیمي مرکز مشر ډاکټر خادم حسین وایي
پښتنو دی جوړښت دی سخت ریزه درار نه وته یا درار نه باسلو په بنیاد قبایلی ارتقا د جمهور کاشوه. یی داسې نه ده شوی چې قبایلیت دغه سخت ریزای ته ورکړ کی شي. داسې ده چې دغه سخت ریزای مو پرټیکل ریاست او بین الاقوام په مختلفو شکلونو کې د پښتنو سماج تر منډله د پښتنو سماج د قبایلی جمهور ښکار او د قبایلی جمهور ښکار کیدو بیا ورکړه کوله سخت ریزای ته.
د خادم حسین خبره په خپل ځای چې ګنې د بهر نه د راتپل شو جګړو او خپلو د بیغورۍ لکبله د پښتنو ټولنه د اړی ګړی ښکار شوه او سغدریزه او تشدد وده وکړه. خو بیا هم دا پښتنه کیدی شي چې مذهبي سغدریزه نه وړاندې هم د پښتنو په ټولنه کې د قبیلو ترمنځ جګړې کېدلې او د تشدد پیښې منځته راتلې. نو بیا موږ څنګه ویلی شو چې قبایلي ژوند د تشدد زموار نه دی؟ یو ځل بیا ډاکټر خادم حسین
کتا سو په غور سره وګورئ نو ټول قبایلی سمو کې جوړښتونه کې او خصوصي توګه د پښتنو قبایلی جوړښت کې دی هغه تنازع د حل کولو یو خاص قسمه آلات او اوزار موجودو ادارې موجود وي. چې کله سخدریجی رومن ډلې شوه نو هغه قبایلی انا په ځای پاتې شوه، هغه د جمود کار شو په ځای پاتې شوه، هغه مغه شان موجود وه او د تنازع د حل کولو لارې ګدرې یا د هغې ادارې یا د هغې آلات او اوزار ختم کړ.
بلخوا د پېښور د اقرا پوهنتون مشر ډاکټر شاه جهان خان وایي چې غریبي او بې وسي د پښتنو په ټولنه کې د سغدریزۍ یوه وجه کیدی شي. خو ولې مخکې هم خلک غریبانانو بیا هم د تشدد دومره پېښې نه کېدې؟ د موجوده وخت کې د تشدد د پېښو زیاتېدو وجه څه ده؟ ډاکټر شاه جهان خان وایي د ځینې خلکو لخوا د کرپشن او نورو غیر قانوني وسیلو له لارې د پیسو ګټلو موقعو د پښتنو د ټولنې توازن خراب کړی دی. نوموړی زیاتوي
بنیاد چې دی نه غربت دی، اکنامک پراسپرټی ته وایي چې غربت. نو یو ټایم لکه راځي ډېر څلوېښت کاله پنځوس کاله مخکې زموږ د علاقو کې خو می څه نه وو کنه. خو بیا خلکو یو طریقه باندې جرګتی ته زما پلا خانو قسم دی چې هک دوه جوړې ملیشی به زما وي او هغه به زموږ د نوکر هم وي کنه. خو هلته دا چې مقابله کې ورسره بل اکنامک سیستم نه و چې هغې کې هغې سره هر شی و نو اوس چې هغه مقابله کېږي نو دی د ځان غریب لګي. نو هلته چې هغوی ګوري چې یار هغوی سره هر څه دي مان سره هېڅ نشته نو هغه یو سینس جوړي د ډسکنټینټ د محرومیت یو سینس. نو دغه محرومیت سینس یې دی دغه نشي نه دن نه یو غصه پیدا کړي.
ځینې بهر ملکی چارواکي او کارپوهان قبایلي سیمه کې د ترهګرو موجودګۍ ته ګوته نیسي او وایي چې د سیمې پښتنو ورته د قبایلي روایاتو تر مخه پناه ورکړې ده. خو د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپو او سیاستدان افراسیاب خټک وایي سیمه ایزو او عالمی قوتونو قبایلی سیمه د خپلو ستراتیژیکی مفاداتو لپاره کارولی دي. قبایلی ټولنه ماته کړې او دغلته د سیاسي او انتظامی اصلاحاتو نه کولو د لارې قبایلی ټولنه د ترهګرو او سغدریزو ټولګو او تنظیمونو په لاسو کې ورکړې ده. نوموړی نور وایي
اوس کوم خلک ورغلي دي دی خو رسمه نیولې ده. قبایل خپل وطن کې بې وطن کړی دي. څومره زیاته چې قبایلو سره شوی دي پښتنو قبایلو سره دی وخت شوی دي دومره هیچا سره نه دی شوی. بدقسمتۍ سره پښتانه قبایل دي دهشتګردۍ ښکار دي.
اوریدونکو دغه واز موږ د نن خبرونه په راتلونکو خبرونه کې بعد سغدریزه پرزد د پښتنو لیکوالانو او روخان پکرانو په مبارزه خبره کوو. تر هغه د لوی خدای پامان.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکای ننګیار ناشنا خوګوري دنکو سلام. د انتخاباتو غونډې پیل شوې خو اما کسان له هماغ زړو ارمانونو او زړو عملونو سره غواړي چې هیواد مو په هماغ زړو لارو او زړو بوټونو سره مزل ته دوام ورکړي او که یو کولای شو چې هماغ زړه منزل ته ورسیږي. خو د انتخاباتو قانون نوی شوی، کمیسون نوی شوی او د کمیسون نوی غړي غواړي انتخابات په نوي لارو مزل ته ورسوي. د خبرونې په پیل کې مو د یو زړو مامور له نوي حاله خبرو.
مامور صاحب ته څه خوري؟
ما یې چا ورته وایا.
ښه
او بخي مامور صاحب څه کار کوي؟
مامور د تدارکاتو یم.
نو تنخواه دې دومره ده چې ما یې چا پی وخوري؟
هغه زموږ مدیر وګوره، هغه هغه وړاندې میز ته چې ناست دی او برګه نکټایې چې اچولې ده ودلې ده.
ښه ښه هغه توربخونه درشي چې ده.
او هماغه.
نو هغه څه کړي دي؟
دې هغه میز ته وګوره چې څومره شان ورته ایښي دي.
وینمی قابلی دا چلور سیخه چوپان کباب ده، نیم چرک ده او پیرینی سلاد مستی او پیپسی هم ورده ایخه ده.
ای شباز کردی ودان دا آغا و دمون پا تنخا کی زر افغانی فرق ده، یعنی دا آغا تنخا لمو سخه زر افغانی دیره ده. نو آغا چه او غم رشان خوڑه لیسی مونگم دا غد پوسه مای چه خوڑه لیسو او خای کباب همو سر رو وارو.
نو چه دا سیده رئیس خوب مو خام خال دیم خواه دوڑی خوری.
او آغا چه کل دا باندی دوڑی خوری نو یای پسر ناوتل کی خوری او یایم پا کم چینایی اندی او یا اروپایی رستوران کی خوری.
تنخواګانیم لکه چې ډېرې زیاتې شوي که څنګه؟
خدای دې تا ته انصاف درکړي. نه تنخواګانې نه دي زیاتې شوي، برکت زیات شوی دی. برکت که رښتیا راباندې وایې نو دولتي دنې سپیرې خوارې ښکاري، خو برکت دې پکې له عوانه پیسې درباندې راتویږي.
دا څه وایې؟ له عوانه څنګه راتویږي؟
دا نو ډېره لویه تشریع غواړي وروره. اوس مې دا پرېږده چې دا ډوډۍ مې سړېږي.
ګوره هو مامور صاحب، رشوت او اختلاس خو به نه ښیي.
پسې ګرځه ما، برکت هر څه تعبیرولی سي.
سندرغاړو غزل، قوالی او نور ډول ډول سندرې ویلې، خو اوس نوې سندرغاړې نوې ډول سندرې راپ وایي. له همدغسې راپ سندرغاړې سره مو مرکه کړې ده.
کلمړای مزان اوریدونکو ته وروپیژنې نو خوشاله بشو.
زه بیټل درپ سندرغاړې.
لڅه وخت مو راپ سندرې ویل پیل کړې دي؟
که رښتیا درته ووایم نو له وړکتوب مې راپ سندرې ویلې، یعنی په وړکتوب کې مې چې زیاتره شیان ویل نو اوس چې وینم هغه ټول مې د راپ سندرو په ریتم کې ویلې دي. مثلا چې کله به مې له موره ډوډۍ غوښته او هغې به نه راکوله نو داسې به مې ویل مورې ماته ډوډۍ راکا ژر کوه ژر کوه نئ نئ ماته ډوډۍ راکا وږی یم ژر کوه ګیډه مې خوږیږي. یا به مې چې کله مور ماسپښین شاله وه چې ناوخته دی غوا پوغلو ته بوزه نو ما به د رب په ریتم کې داسې ویل تر اوسه لا غرمه ده هوا ډېره توده ده ټول هلکان ګرځي چا نه دي بولي او ته راته شلی چې هله غوا دې بوزه نه یې بیایم نه یې بیایم.
نو ته وایې چې دا ټولې خبرې د رب سندرې غوندې وي؟
او همدغه اصلي رب دی. رب هم دې ته وایي چې د زړه خبرې دې پرته له ډار او شرمه په یوه موزون اواز او ځانګړي ریتم کې وکړي.
تر اوسه دې څومره سندرې ویلې دي؟
ډېرې سندرې مې ویلې دي خو د البوم په شکل مې لا نه دي ترتیب کړي.
ولې؟
د دې لپاره چې رب مې یو ځل ښه پوخ شي بیا به البوم کوم.
ښه نو د چا شاګردي دې کړې ده؟
که رښتیا درته ووایم نو شاګرد هم د ځان یم او استاد هم د ځان یم. هغه د دې لپاره چې تر اوسه مې د رب کوم داسې استاد نه دی لیدلی چې زړه مې اوبه پې وڅښي. ټول همدغه یو ډول دي. وای ته راغلی زه راغلم زه راغلم ته راغلی ټول راغلو ټول راغلی ته به ځې زه به ځم زه به ځم ته به ځې ټول بوزو یو ځای بوزو.
ښه ته غواړې چې شاګردان وروزي؟
هو ولې نه. که څوک غواړي چې شاګرد مې شي نو ولې نه. خو که د رب هر شوقي پام وکړي نو استاد ته هیڅ حاجت نشته. تا ویلی ما ویلی ما ویلی تا ویلی دا هر څوک ویلی شي. یوازې د شعر پیدا کول یې ګران دي ځکه اوسني شاعران لا د منګي او چنار او چلم نه دي وتلي. هر وخت شاعرانو د خلکو او د خلکو د ستونزو او ژوند پلو ته پام شو نو بیا به د رب سندره د پارم شعرونه ولیکي.
اوسې که یو نوی سندره راته زمزمه کې نو خوشحاله بشو.
ولې نه درته زمزمه به کوم.
بیا انتخاباتی بیا رئی جمهور ټاکو بیا انتخاباتی بیا رئی جمهور ټاکو چاته رایه واچو چاته رایه ورکو څوک به خدمت وکي څوک به خدمتګار وي څوک به خدمت وکي څوک به خدمتګار وي ماته خو معلوم نه دي څنګه به یې پیژنم د کارو د خدمت سړي د منډو محبت سړي چې دي دا خو کار نه کوي ټول په فساد اخته دي ټول په رشوت کې ډوب خو اوس بیا ځان کاندیدوي همدغه څوتنه معلوم خلک. بیا انتخاباتی بیا رئی جمهور ټاکو بیا انتخاباتی بیا رئی جمهور ټاکو
مونږ یو ښه سړی غواړو مونږه خدمتګار غواړو مونږه رامخور نه غواړو چې د ځمکو غل وي په هر کار کې چل وي تل له قاچاقبرو سره مل وي دوست د پردو دښمن د خپل وي کله یې په ژبه جنګ کله یې په قوم غوبل کله یې په حزب سرمات کله وي په غلا کې ګیر. بیا انتخاباتی بیا رئی جمهور ټاکو بیا انتخاباتی بیا رئی جمهور ټاکو بیا انتخاباتی بیا رئی جمهور
هم واوری.
او سړیا یو ځل خو مې کوم فلکتون کې توار ولا
د څه لپاره
چې یو ځل مې د زړه سودا به وباسم چې په قسمت کې مې بنشتا او کنه.
ځا زه پرون راغلی وم هیڅ سودا دې مه کوه.
نو څه ویل؟
هغه مې چې د لاسونو کرښې وکتلې نو راته یې وویل که پیسه دار اسوې دوه نور ودونه هم
که ښځنو زړه مې بېغمه سو.
ولې؟
ځکه چې تر څو زه ژوندی یم یوه به دې دوه نسي.
خورې څه تکلیف لري؟
نه پوهېږم ډاکټر صاحب.
و ډاکټر صاحب خود ته ډاکټر یې تا ته به معلومېږي.
رښتیا وایي ډاکټر صاحب مړه شوم. وای الله
واورو راځه ډاکټر یم خو بزرګ نه یم چې پوه شم. تر هغو پورې چې ناروغ خپل تکلیف راته ونښي زه څه پوهېږم چې څه پېښ شوي دي.
نه مې درته ویل چې کوم بل ډاکټر ته مې بوزه.
توبه توبه زه نو څه خبر وم. ما ویل دا به له هغه نه لایق یې
ته کله دې ما خبره منې. وای الله
ډاکټر صاحب خپه کېږم. هغه د موږ د کلي ډاکټر ته چې ورشو د معاینې په وخت ټوله ناروغي راته وایي چې مثلا سر و پښې دې خوږیږي ساړه دې کېږي زړه دې بد بد کېږي ډوډۍ ته دې زړه نه کېږي غږ بد در باندې لګېږي دغسې ټول کوایف مراته وایي.
دای خوار خو له مانه پوښتنه کوي چې څه تکلیف لرې.
وروره، درېیمه میرمن مې مړه شوه، اوس څه وکړم؟
زړمه په ښځه تایپه رحم وکړه، له بل واده تېر سه.
اوهو نرگس، څومره ښکلي جامې دې اغوستي دي، لکه چې خاوند کومه بله زنده پیدا کړې ده.
نه، ما بل مېړه کړی دی.
په معارف وزارت کې د مختلف ارګانونو لکه د ریاستونو، مدیریتونو او مکتبونو خبرول اوږدې سلسلې او وخت ته اړتیا لري. لکه داسې
مدیر صاحب، د نوي نصاب کتابونه له کوم ځای پیل کو؟
ته ودرېږه وسړی، دغه د معرف مدیر ته مې مکتوب لیږلی ده، هغوی به داسې مکتوبي لارښوونه راته وکړي.
نو څه وخت به د مکتوب ځواب راشي؟
دا نو په مدیر پورې اړه لري چې څه وخت د زموږ مکتوب ریاست ته لیږي.
نو بیا یې ځواب ریاست را لیږي؟
نه، او ساده ریاست به له وزارت څخه پوښتنه کوي، او بیا به وزارت ریاست او ریاست مدیریت او مدیریت موږ ته هدایت را کوي، او زه به یې بیا تاسو ته ووایم.
نو داسې معلومیږي چې سکالې ځواب نه راځي.
هو، که کال ته هم راسي شکر وباسه، او که تر کاله بیا نصاب بدل شو نو دغه د پنځم زده کوونکي به له دولسم هم وتلي، چې په حال سره پوهیږو.
خبرونه ننګر ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن، صادق سپینغر، سپوږمۍ، حسین حکمت او زه مسکا احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 1411، کندز 1، خوست 1، کندهار 22، او جلال آباد 3.
اتلانو زمون قهرمانانو، زمون قهرمانانو برغم زمون جکرو پنړی کې، اتلانو زمون قهرمانانو، زمون قهرمانانو مریام مبارک شاه جوړورو افغانانو، زمون قهرمانانو، زمون قهرمانانو اتلانو زمون قهرمانانو، زمون قهرمانانو سولے سفیرانو، زمون قهرمانانو، زمون قهرمانانو، زمون قهرمانانو، زمون قهرمانانو، زمون قهرمانانو، زمون قهرمانانو
افغان دے،
وہ چک سر دے افغان دے، لمانزنا مو کو مو
قهرمانانو زمون قهرمانانو
زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو تاسو ویار کوي د دې خاور بچیانو زمون قهرمانانو زمون قهرمانانو